کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي په ډیورنډ کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي.
خبرې روانې دي. وګورئ، پوله هغوی یا هم موږ نه پیژنو، بلکې بین المللي پولې ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوي. هر نړیواله قاعده تاسو وګورئ.
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هیبت الله تېره ورځ په فرا کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بېلابېلو موضوعاتو سلا مشورې کړي دي.
فرا ولایت تللی و، هلته د فرا ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل.
یو بل راپور هم لرو چې په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي.
نو خو مې امین جان ده او مې مستا خو وږی دي، نه مال جایسته، نه د څاروایه څر جایسته. بس
او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوي وروسته نن انټرنیټ بیرته فعال شو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي او په نیویارک کې د یوې ودانۍ د سوځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي او زیاته کړه چې امریکا به په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غونډه کې وویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت له رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې له امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحدو ایالاتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. قطر او ترکیه په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیا فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولی شي. د چاوش اوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی له هم د طالبانو د حکومت موافقې ته انتظار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ایټالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالر بسپنه ورکړې ده. اوچا وایي په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دا پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند دی ژغورنې پر چارو لګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات بشري مرستو ته اړ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینج شیرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سرګی ریابکوف او د روسیې د پلاوي له نورو غړو سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې دوی د هغو دو اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. او د ایران د عدلي او قضایي چارو سلګونه کارکوونکو پرون د دوهمې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. د دې اعتراض چې په ایران کې نادر بلل کیږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر وو او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار شخصیت بلل کیږي مخکې له دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتولو وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه د دې کارکوونکو تنخواوې نه دي لوړې کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اولولې راځو. د پروګرام اول مطلب ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند کرښې په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلي یوسف ویلي چې په ډیورند کرښه د پیښو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. موید یوسف ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بللې، خو زیاتوي تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا خبره نه ده ورسره منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
بات ہو رہی ہے نہیں سرت
خبری روانی دی وہ گورئی پولا ہغوی یا ہم موک نہ پیجنو، بلکہ بین الملی پولی ٹھول نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی. ہر نڑی والا قاعدہ تاسی وہ گورئی ہر شیر اولار شی پھتنا وکڑی پدی اڑا ہیچ وقت باس نہ دے شوی، خو پا سیاسی لحاظ ہیچ افغان حکومت دا پر اسمیت نہ دا پیجندلی. دا ہغوی سیاسی مسائل شتا مکتا ہم معلوم دا
دا جیورن کرخی پاڑا دا افغانان اترمنس پٹولی نیزا و سیاسی کا چاہم پراخ حساسیت شتا. افغانان ډیورنډ کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولی وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشل. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزولو لامل د هغو ګواښونو د مخنیوي هڅه بولی چې په خبرې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوي کړی او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. تر خوای پنان ګرهار او کونړ کې د طالب عسکر او پاکستانی ملیشو ترمنځ لفظي شخړې هم شوي. تر دې وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخه یې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به یې هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتونخوا ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنکړ. مؤید یوسف په خپل مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوې جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل. هیواد مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کارې بهرنی سیاست اغیزمن کړی، ځکه د ده په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولی. د مخکینی جمهوری نظام لوړ پوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه او له دواړو لوري غوښتي و چې له یوه او بل سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، خو طالبانو په زلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري. خو ځنیو پخوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بېلابېلو موضوعاتو سلا مشورې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بېلابېلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري او له بېلابېلو خلکو او چارواکو سره به وګوري. د طالبانو مشر ملا هبت الله تر دې دمه د رسنیو مخکې نه دی ظاهر شوی. فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فرا ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ملا هبت الله اخون تیر ورځ په یاد ولایت کې د دغه ولایت له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ فرا ولایت تللی و هلته د فرا ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلسونه وکړل. او علي خضر ملمین حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلوچارو باندې مصروف یو علما کرامو مخورو او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
ښاغلی کریمی وایي ملا هبت الله هر ورځ په بېلابېلو ځایونو کې په محضر کې له خلکو سره په مجالسو کې ګډون کوي. بلال کریمی دا هم وویل چې ملا هبت الله به د اړتیا له مخې د کابل په ګډون ټول ولایتونو ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د باختر خبری آژانس په نوم یوې دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او هر برخه کې د همکاري وکړي. د دغه آژانس په حواله ملا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي. د والی په ګډون ټول حکومت د حکومت چارواکي باید د دوی مشورې واخلي او د دې لپاره دینی عالمان ځان ته دینه راغواړي بلکې دوی لیدو سره ورسي. بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی مشر د حکومت لپاره تر دې دمه کله هم کابل ته نه دی راغلی. هغه څه چې د تیر حکومت اکثریت چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کارونکو یې په اړه نیوکه کړې او وایي چې ولې نوموړی تر دې دمه خلکو نه دی لیدلی. د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې اړه وړاندې له کندهار ولایته البته د دې په مازار کې خلکو سره لید کاتب اړه یو راپور ورکړل سوی او ویل سوی و چې دالته له مختلفو چارواکو او عام خلکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې وي. هغه څه چې ځینو د کندهار ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي هم و. خو تر دې مخکې تیر کال د اے ایف پی خبری آژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپور ورکړی و او اوازې خبرې سوې وې چې ملا هبت الله په کوټه کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوای دی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. بلستان اگزایسر.
بله مننه کوم فیروز عزیزی و د ملا هبت الله اخوند وروستی سفر په اړه باندې چې فرا ته ویل کېږي تللی دی مکته جزئیات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د حکومت د کلیو پراختیا وزارت د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د 98 اوبو رسونې د بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړ. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې، دغه تړونونه د یاد وزارت د سرپرست او د 20 ولایتونو اړوند کلیو پراختیا شوراګانو ترمنځ لاسلیک شوې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوې د دې پروژو په تطبیق سره به شاوخوا 133,000 کسان د څښاک د اوبو او حفظ الصحې له اسانتیاو څخه برخمن شي، او د یادو پروژو د جوړولو چارې به د ځایي خلکو لپاره شاوخوا 350,000 کاري ورځې رامنځته کړي. په وزارت کې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو دغه پروژې په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د ریاست له طریقه تطبیق او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشوم د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا تمویلیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د 15,000 نیالګیو د روزلو لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت وایان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د یو شمېر ملاتړ موسسو په همکاري د دې ولایت په بولان ولسوالۍ کې پیل شوې ده. د نوموړي په خبره په یادو نیالګیو کې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي شامل دي چې د قوریو جوړولو لپاره یې سیمه مشخص او چارې پیل شوې دي. د ښاغلي عمری په وینا د دې پروژې په پیل سره به شاوخوا 300 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د چارواکو په خبره ملاتړ موسسو سره ژمنه کړې چې د دې پیل شوې پروسې چارې به ډېر ژر په سنګین او کجکي ولسوالۍ کې هم پیل شي. او نن د افغانستان بانک لخوا د بهرني اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو 114 افغانۍ واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 102 افغانۍ شپږ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدارې 213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 555 افغانۍ.
ازادي راډیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوی نن بیرته انټرنیټ فعال شو. د 1.8 میلیون وګړو په دې سوداګریز ښار کې انټرنیټ د مرګونو ناکراریو له کبله پرې شوی و. دغو ناکراریو کې د 143 کسانو د وژلو خبره شوې ده، خو تر اوسه دولتي چارواکو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې ارقام نه دي خپاره کړي. تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د آزاد اروپا آزادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکړی چې په الماتی کې نن سهار وختي انټرنیټ عادي حالت ته راغی او خلک اوس ویپانو او دغه راس پیغام لګولو ته لاسرسی لري. دغلته انټرنیټ او د مخابراتو سیستم تیر اونۍ هغه مهال ټکنۍ او محدود شو چې هیواد شموله اعتراضونه وپارېدل، او د همدې انټرنیټي تشې له کبله دا سرک هم نه لګېد چې سیمه کې څه روان دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې الماتی کې انټرنیټ په دایمي بڼه بیرته عادي حالت ته راغلی او که نه، خو تیرو څو ورځو کې یوازې د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې فعال و. د جنوري په 8 د قزاقستان د برېښنايي ارتباطاتو وزیر وویل چې انټرنیټ به په څو پړاوونو کې بیرته ښارونو کې فعال شي، څو د ده په خبره د تاوتریخوالي تر شا حمله کوونکي ترې ناوړه ګټه وانخلي. په قزاقستان کې میلیونونه کسان د انټرنیټ د پرچاوی له کبله اغیزمن شوي. د چارې نه یوازې خلک له معلوماتو بې برخې کړي، بلکې بانکي سیستم هم متاثره کړی چې له کبله یې ډیر خلک اوس بې پیسو او بې خوړو دي. په ټوله کې په الماتی کې انټرنیټ د 111 ساعتونو لپاره پرچاوو، خو تېره اونۍ یوازې د څو ساعتونو لپاره هغه مهال فعال شو چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف پکې د حکومت د ړنګېدو او د امنیتي بدلونونو اعلان وکړ. توقایف په قزاقستان کې تاوتریخوالی د ترهګرو ډلو کار وباله، او پر بهرنیو او خپلواکو رسنیو یې هم د دې وضعیت د پوښښ لپاره نیوکې وکړې. په قزاقستان کې د وروستیو ناکراریو له کبله د وژل شوو کره شمېر لا معلوم نه دی، خو پرون یکشنبه د تلګرام یو دولتي چینل د 134 کسانو د وژلو راپور ورکړ. د ورځې په پای کې بیا د روغتیا وزارت دا راپور رد کړ. د قزاقستان چارواکو ویلي چې دوی په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان توقیف کړي دي. په قزاقستان کې چې د تیلو او ګازو زیرمې لري، تېره اونۍ د تیلو د بایو د لوړوالي په هدف اعتراض پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته وغځېده او په تاوتریخوالي بدل شو. ټاکل شوی د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړي هیوادونه روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان نن د قزاقستان د روسي وضعیت په اړه یو ویډیوي کانفرانس کې بحث وکړي. قزاقي چارواکو نن د جنوري 10 د ماتم ورځ هم اعلان کړی ده.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کونړ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخته واورین ژمي کې بې سرپنا او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اګست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وزړه بخارۍ دغه کله لاغه مې لګولې لاغه م رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه درامنی هغه کرایه هم راسره نشته. څه شی بستره هم راسره نشته. 3-4 بچې خو زما دي. 18 دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼه دي. زوی مې زخمي دی. اوس هغه زوی په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پور راپور ته مرده کې وته دا ځای لګېدلی. د دې نه دا غوښه غونډه تللې ده او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چرې مې تېزنې ویستلې. ځینې پکې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی. اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي.
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی. جمعه د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په ادارونو زاړه شوي دي. جمعه د دغه امکان هم نه لرو. هغه خوراک پیدا کوله څه بودي یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو. بېخي لاسته ځنې ناست یو. دوه چا خبره
د کډوالو بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلی په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نا څه حل شوی مو. چې کمالۍ ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړې شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپنا، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو له امله راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
ازادي رادیو ته غوښتل ور بشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې میشت کوچان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه بیا خرڅوي. کوچان او مالداران وایي څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان ده او مې مستا خو وږی دي. نه مال جایسته نه د څاروایه څر جایسته. بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو واله سنکاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سیند غاړې سره پراته یو نه الله ایلې ته.
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچی وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي، خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه را نوسي. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي. سیمې خارداري تیر زموږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې. او هغه ځایونه چې سړځایونه و هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,030 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه را وګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. دولس پګنې منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د خلکو غږونه.
ستاسو لا پیغامونو
ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ ته عید رابط خبرې کوم. دغل تمنګا د کوټ په ولسوالۍ کې د 240 کسانو لیست ورکړی دی. پرون راغله 50 کسو ته استکن وکړه او نور موادو نور خلکو ته مواد نه ورکړي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمنګ د غریب خلکو لپاره هیڅ چانس نه کړی. هر څه چې راځي پخوانی حکومت هم دغه څه کوله خپلو ګوندي مارانو ته ورکول او دوی هم دغه څه کوي خپلو ګوندي مارانو ته ورکوي. زما پیغام ورسوي د امارت ټول واکدارانو ته په خخ کار غوګونی واوري.
زده روزګان لاته غزاب د لسوري څخه تاسو سره په تماس کېم. دغه زموږ معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د غزاب لسوري دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو د کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسیقې خو نو دلته دا رقم درغلي پکې روانې دي. نو د لوړ پورو چارواکو زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسیقو سرونه دي.
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلمینو دغه معاش ورکړي. جمعه د اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلمینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلک ډېر بې وزله دي دل رحمي الله دوست ګڼي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.